سلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه ز اسمت څاروان د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان په افغانستان کې روغتیایي سکتور ته 6.9 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د سازمان په یو خبر پاڼې کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انتانیا او میکروبي ناروغیو ته ځانګړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغۍ اخته کسانو ته د شو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتونو په کابل کې د انتانی د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. کابو یو میاشت وړاندې اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د دې هیواد د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره 10 میلیون یورو مرسته کړې وه. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام UNDP د افغانستان په شپږو ولایتونو کې نږدې 2000 هکتار مځکه د باغونو لپاره چمتو کړې ده. پرون یکشنبې د ملګرو ملتو پرمختیایي ادارې په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې دوی په کندهار، بادغیس، ننګرهار، لغمان، فراه او بلخ ولایتونو کې د میوې باغونه جوړ او چیله بندي کړي دي. د پروژې د بڼوالۍ د بنسټیزو وسایلو، کیمیاوي سرې، اصلاح شویو تخمونو او د طبیعي آفتونو وژونکو موادو په ویشلو سربیره یو شمېر بڼوال روزلي هم دي. UNDP وایي کاروانګرو د شو نتایجو له ترلاسه کولو او د راتلونکي په اړه د ډاډ د پیدا کولو له کبله د کوکنارو کرنه بس کړې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون د امریکا د بندرو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل چې امریکا دې پر اسرائیل له خپل نفوذه په کار اخیستو پر غزه او لویدیځه غاړه د اسرائیل د حملو مخه ونیسي. دا خبره د ترکیې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې وکړه او زیاته کړه. فیدان بلینکن ته وویل وروسته له دې چې بشپړ اوربند ټینګ شو، اسرائیل باید د دو هیوادونو د تشکیل پر حل لارې خبرو ته حاضر کړل شي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه هم خبرې وکړې. د ترکیې پارلمان تر اوسه پورې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړی نه دی. او شمالي کوریا پرون یک شنبه لنډ واټنه بالستیک توغندۍ وتوغاوه. شمالي کوریا دا توغندۍ وروسته له دې چې د جنوبي کوریا او جاپان مشرانو د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام په اړه خبرداري ورکړ وتوغاوه. د جنوبي کوریا د لوی درسیس په خبره د پیونګ یانګ لخوا وروسته لنډ واټنه توغندۍ په اوبو کې تر لوی دوه مخ کې 1500 کیلومتره لار وهلې وه. د جاپان دفاع وزارت هم دا موضوع تایید کړی ده. تر دې وړاندې د جاپان او جنوبي کوریا مشرانو خبرداري ورکړې و چې شمالي کوریا د یو اتمي قراویشتون کې توغندې د اسپوینو لټه کوي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. یو له څو ملتونو چې تر ټولو ډیر کډوال لري افغانستان دی. اروپا ته په قاچاقي لارو تللي کډوال وایي.
پولینډ پولیس دې خواته نه پرېږدي، د بلاروس پولیس دې خواته نه پرېږدي. بس همدې منځ کې باران کیږي، ساړه وي، یخ وي.
په ګاونډیو هیوادونو کې میشت کډوال لا ډیر ستونزې لري.
قاچاقي لاره کې سوزلې د مرګونو سره مونږ مخامخ شو. مونږ ته تهدید کړی دا چې مونږ مهاجر باسي.
متقاعدان وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د تقاعد معاش نه ورکول کیږي.
دوه ژمی په مونږ تیر شو، دغه درېیم ژمی ده چې قلم د خدای لپاره مونږ اوس د دودی پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو.
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې د بشري مرستو د رسیدو لپاره غزې ته د یوې لویې لارې پرانستل کېدو ته تم کیږو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې د کډوالو یو لوی برخه افغانان دي. د ملګرو ملتو لخوا د کډوالو نړیواله ورځ داسې وخت منځل کیږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په چیرې بیا پاکستان د لکونو افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دي. د دې موضوع تفصیل سفی ولاستانک زو وړاندې کوي.
دوامدار جګړو، تاوتریخوالی او بیوزلۍ میلیونونه افغانان له خپلو اصلي مینو کډې داړ کړي. نور الله آریان چې اوس جرمني ته رسېدلی، د لارې د سختیو څو خبرې ازادي راډیو ته وکړې.
بس ځنګل کې به پاتې وي، نو شمال ته ځي، جنوب ته ځي، کومې خواته ځي؟ پولیس دې خواته نه پرېږدي، د بلاروس پولیس دې خواته نه پرېږدي. بس همدې مانس کې باران کېږي، ساړه وي، یخ وي، چریکي نه وي، غذا نه وي، اوبه نه وي، ډېر ملګري مړه شول.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانانو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ ناورین ډېر لوی او دوامداره بولي. د دې کمشنري د ارقامو په اساس څه باندې 8.2 میلیونه افغانان کډوال دي، چې له ډلې څه باندې 3 میلیونه په کور دننه او پاتې نور په بهرنیو هیوادونو کې دي. د طالبانو بیا واکمنېدو سره لکونه نور افغانان هم له هیواده تښتېدلي. د افغان کډوالو یو لویه برخه لام په دوو ګاونډیو پاکستان او ایران کې دی ردی. که څه هم دغو دوو هیوادونو څو لسیزې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانانو د ایستلو لپاره چټک ګامونه اخیستي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د شاوخوا 1.2 میلیونه هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې اسناد نه لري. له پاکستانه یوه په زور ایستل شوې افغانه ریحانه وایي نه یې هلته ښه ژوند درلود او نه وطن کې ورته څه پاتې. د تازه شمیرو له مخې لږ تر لږه 4,80,000 افغانان تر دې دمه له پاکستان ایستل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د کډوالو سره ښه چلند وکړي. کمشنر فلیپو ګراندی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې په یو بیان کې ویلي، راتلونکی 2024 کال ګڼو هیوادونو کې ټاکنې کیږي او اکثرو کاندیدانو وارد مخه د کډوالو ضد شعارونه ورکړي، چې دا کار د ده خبره بشري ناورین ته د ځواب په برخه کې ناسم او بې ګټې ده.
د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت لږ وروسته یو بل مفصل راپور هم لرو.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی د تقاعد معاش نه ورکول کیږي. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی دا حق ورکړي. متقاعدانو ازادي رادیو ته ویلي چې په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ، د درملنې او جامو لپاره پیسې او د کورونو د تودولو لپاره د سون توکي هم نه لري. جزئیات د عبدې سپوږمې په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې د ځان او خپلو کورنیو لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري او د کورونو د تودولو لپاره سون توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمي په مونږ تیر شو، دغه درېم ژمی ده چې اقلن د خدای لپاره مونږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو. مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هیڅ نه لرو، زغال لرګي هیڅ نشته. د ډېر بدبختی سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه چې خواهش کوو چې زمونږ حقوق ورکړي، چې دغه ژمی زمونږ ډېر د بدبختی سره بیا سر مخامخ یاستو. مریضانو رو کور کې دوه کالم خو پندې بدبختی باندې تیر کړل، څه کارونه دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ.
افندی سنگر چې خپل هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یاد ټولنه چې باندې 4,000 غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنې وروسته دا دریم ژمی دی، خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپل ژمنه پوره کړي.
موږ ته تر اوسه پورې امارت اسلامي د خپل حقوق نه دي راکړي. موږ چې هرې دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلایم، نو موږ ته دا وایي چې ستاسو حقوق درکو نن او سبا ده. په دې نن او سبا کې زمونږ تقریبا دا دریم کال ده چې موږ به حقوق پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو دوه کلونو او نږدې 4 میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دی ورکړل شوی. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیې وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بخصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل به بار خود آورد، چون
په ځانګړې توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر سره مخ شي او وبه نشي کولی چې د خپل ژوند اساسي او لومړنیو غوښتنو لکه کور، کالي، ډوډۍ او ډاکټر ته امکانات برابر کړي.
متاسفانه اگر این دوام ادامه پیدا بکنه اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تقاعد خزانې ریاست په 401 میلادي کال کې د تقاعد شویو کسانو شمیره 109,000 تنه اعلان کړې وه.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
په افغانستان کې د شاتو د مچیو یو شمیر روزونکو شکایت کوي چې په هیواد کې د نننې د پلور بازار سوړ دی او بهر ته هم صادرات نه لري. دوی غواړي له افغانستانه بهر د خپلو تولید شویو شاتو د صادرولو لپاره لار ورته هوار شي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کورنۍ چې په خو به له کورنیو شاتو استفاده کوله وایي چې اوس د شاتو د پیرلو توان نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شاتو د مچیو د فارمونو یو شمیر خواندان وایي سږ کال د دوی په فارمونو کې د شاتو حاصلات زیات شوي، خو د کورنیو د کمزوري اقتصاد له امله یې پلور کم دی. په هرات ولایت کې د مچیو د روزنې د فارم یوه څښتنه ګلغونچه چې له څو کلونو راهیسې د مچیو په روزنه او د شاتو په تولید بوخته ده شکایت کوي چې سږ کال یې په هیواد کې د شاتو پلور ښه نه دی.
به خاطر
سږ کال د شاتو حاصلات او د مچیو پالنه د تیرو کلونو په پرتله ښه وه، خو د محصولاتو په خرڅلاو کې ستونزې لرو. د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له دولت څخه مو غوښتنه داده چې د کورنیو تولیداتو لپاره بهرني بازارونه عمومي څو موږ خپل شات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړو.
خو په بلخ ولایت کې د مچیو د روزنې فارم خاوند ګل محمد وایي چې سږ کال یې د وچکالۍ له امله حاصلات ډېر ښه نه وو او تر څنګ یې د شاتو له پلور څخه هم کومه ګټه نه ده ترلاسه کړې.
سکل وچکالی و دو تنه شات مو تولید کړل، د خرڅلاو په څنګه کې مو هیڅ ساوان نه دی کړی او نه هم کومه ګټه شته. لګښتونه یې ډېر دي خو زموږ خرڅلاو کم دی. موږ غواړو چې زمینه راته برابره شي تر څو زموږ تولید شوی شات بهر ته صادر کړو.
د شاتو یو شمېر دایمي پیرودونکي چې په خوا یې تر ډېره له کورنیو شاتو څخه استفاده کوله وایي چې دوه کاله کېږي چې اقتصاد یې کمزوری شوی او شات یې نه دی اخیستي. مصور چې له دغو کسانو څخه دی ازادي راډیو ته وایي د مچیو د دغو فارمونو د خاوندانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد وپوښتل، خو هغه وویل چې په سفر کې دی او زموږ پوښتنو ته یې ځواب ورنه کړ. د کرنې او کرنیزو محصولاتو د خونې مسؤلینو له خپلې ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې په افغانستان کې د شاتو د تولید د کچې او د پلور بازارونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د شاتو یو کارپوه قاسم مجددي او د معجزه شفا د نړیوال شرکت مشر چې د شاتو سوداګري کوي وایي افغاني شات لوړ کیفیت لري خو که د خامو موادو په توګه صادر شي ښه بازار به ونه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د افغاني شاتو د لوړ کیفیت له امله باید د نړۍ بازارونو ته د ښه بازار موندلو په خاطر له پروسس او بسته بندۍ وروسته صادر شي.
موږ شات د خامو موادو په توګه نه صادروو، موږ یې بسته بندي کوو او له دې امله چې دا ارګانیک او غرني شات دي ډېرې ګټې لري. افغانستان کې باید یوه یا دوې فابریکې جوړې سي چې پروسس سي، بوتل کې واچول سي او بیا بازار ته وړاندې سي، تر دې وروسته پیرودونکي لري.
د تمام دنیا خریدار داره.
د شاتو د فارمونو څښتنان وایي چې د دوی شات تر ډیره په غرونو کې د مچیو له لوري د محلي بوټو له خوړلو لاسته راځي، خو د نورو ستونزو تر څنګ د ټیټ کیفیت وارد شوي شات چې په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي د دوی بازار یې پیکه کړی او کاروبار ته زیان رسیدلی. د فارم لرونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په کورنیو بازارونو کې د یو کیلو خالص شات بیه له 1.5 زر څخه تر 2000 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اسرائیل او غزې ترنګ ترمنځ د کرم شالوم لار د یکشنبه په ورځ غزې ته د بشري مرستو د رسیدو لپاره خلاصه شوه. دا لار د اکتوبر له 1 پر اسرائیل د حماس ډلې له برید سره تړل شوې وه. حماس چې د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله پیژندل کیږي، د اکتوبر په 12مه په اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 3000 کسان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي دي. د موضوع تفصیل سفیولا ستانکزی وړاندې کوي.
په تیرو لسونیو کې غزې ته بشري مرستې یوازې د مصر له رفا رسیدلې. د نړیوالو بشري سازمانونو له ټینګار وروسته د اسرائیلو کابینې د کرم شالوم بندر له بیا پرانیستلو سره موافقه وکړه. د دې پریکړې په اساس دا لار د یکشنبې په ورځ پرانیستل شوه او د مرستو لومړنۍ لارې غزې ته ننوتلې. رویټرز آژانس ته د هلال احمر سرچینو ویلي چې په لومړۍ ورځ لږ تر لږه 9 اویا په مرستو بار لارې غزې ته رسیدلې. د کرم شالوم لار له بیا پرانیستې تود هرکلی شوی. د ډلې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا چې اسرائیل او فلسطین ته تللې وه د یکشنبې په ورځ بن ګورین هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل
د کریم شالوم عبوري سیمې بیا پرانستل په خلوري حرکت دی. موږ باید دا اقدام وستایو خو تر څنګ یې اړینه ده چې علاقاتي او چټک ګام پورته کړو، مخکې له دې چې دا پیچلې وضعیت زموږ په شان 2 میلیونه انسانانو ښځو او سړیو ته یو تراژیدي وګرځي.
غزه چې د اسرائیلو تر بمباریو لاندې ده لکونه خلک یې له لوږې سره مخ دي او بشري مرستو ته سترګې په لار دي. کریم شالوم وروسته له هغه پرانستل شو چې د نړۍ ګڼو هیوادونو او ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسیدو لپاره د لازیاتو لارو د خلاصولو غوښتنه وکړه. د غزې 1.9 میلیونه خلک د اسرائیل تر بریدونو وروسته له خپلو کورونو کډې ته اړ شوي او بشري مرستو ته سخته اړتیا لري.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بزنس انسایډر خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیال د دفتر په حواله راپور ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم افغان ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي څخه د ساتنې لپاره زندانونو ته لیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې هم د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی و، خو د نوي رژیم په راتګ سره د ښځو ټولنیز ژوند محدود شوی او د ښځو پر وړاندې په ځانګړې توګه د میړونو لخوا کورنۍ تاوتریخوالی زیات شوی دی. مقالې د یوناما د راپور له قوله لیکلي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې په هیواد کې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي څخه د ژغورل شویو میرمنو د خوندیتوب لپاره 3 پناه ځایونه موجود وو چې اوس یې یو هم فعال نه دی. مقالې د راپورونو له مخې لیکلي چې د طالبانو رژیم د ښځو لپاره د امن کورونه د لویدیځو کلتور بللی او شتون یې غیر ضروري اعلان کړی دی. وروسته د طالبانو د چارواکو له قوله راغلي چې دوی د تاوتریخوالي ځپلو ښځو له خپلوانو ژمنه اخلي چې هغوی ته زیان ونه رسوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د ملګرو ملتونو راپور دا هم وایي چې شذي نور په قضا یا قانون پلي کوونکو ادارو کې کار نه کوي او اجازه نه لري چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د جرمونو د حل لپاره کار وکړي. د لیکوال په باور شوه ته یوازې هغه وخت د کار حق ورکول کیږي چې کار ته حاضر سي چې نارینه مشران یې وغواړي. واشنگتن اگزامینر وڅپانی په مقاله کې لیکلي چې افغانستان د امریکا د ځواکونو د استلو د څرنګوالي په اړه د امریکا د استازو د جرګې په تحقیقاتو کې پرمختګ سوی دی. وڅپانی زیاتوي چې د ولسمشر بایدن د حکومت د پریکړې په اړه چې دوه کال وړاندې له افغانستان د ځواکونو د استلو پریکړه کړې دا څېړنه که څه هم د رسنیو په لاس کې نه ده خو د پرمختګ په حال کې ده. د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو مرستیال وڅپانی ته ویلي چې د جرګې څېړونکو په تیرو شپږو میاشتو کې له اوسنیو یا پخوانیو حکومتي چارواکو سره تر 15 زیاتې مرکې کړې دي. واشنگتن اگزامینر په دې اړه په تفصیل سره لیکلي چې په دغو کسانو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ادارې او منابعو پخوانی مرستیال راس ویلسن په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی نیټ پرایس او د دغه وزارت پخوانی ویاند هم شامل دي. د بهرنیو چارو د اوسني وزیر انټونی بلینکن له سلاکار سره هم مرکې سوي دي. د جرګې د پخوانیو اړیکو د کمیټې د مرستیال ورسپانې ته ویل هغه څه چې تر اوسه په لاس کې لرو ټول د وړاندوینې وړ دي. نوموړی زیاتوي چې د 2021 کال په جنوري کې د بایدن له واک ته رسېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له یوې خوا پر دې مسئلې ډېر تمرکز وکړ او بل اړخ یې له پامه وغورځاوه او له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو چټک پرمختګونه وو چې له پامه وغورځول شول. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې سپین ماڼۍ په دې څېړنه کې له همکارۍ ډډه کړې د بهرنیو چارو وزارت چې په پیل کې ډېر همکاري نه ده کړې په وروستیو میاشتو کې د اسنادو او مرکو په برابرولو کې همکاري کړې ده. واشنگتن اگزامینر لیکلی چې دا کتنه په څو کرښو پیل سوې چې پکښې د طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې لخوا د دوحې د لاسلیک سوي تړون مراعات هم شامل دي چې پکښې ژمنه سوې چې امریکا به د 2021 کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. دا څېړنه د ملکي وګړو د بیړني وتلو هڅو په اړه پریکړې هم څېړي.
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان کډوال چې په ایران او پاکستان کې اوسي وایي د خپل ځان او ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښنه لري، خو یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه له پاکستانه په زور ایستل شوي او افغانستان ته ستانه شوي د ژمي په موسم کې د سړې هوا، بیروزګاری او د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې راسیږي چې لا هم د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون په ټوله نړۍ کې په میلیونونو افغانان کډوال میشتي چې ډېری شپې او ورځې په سختۍ تیروي. په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د قاچاق له لارې له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره دغو هیوادونو ته رسېدلي، خو په یادو هیوادونو کې هم آرام ژوند نه لري. یو له دغو کسانو څخه زبیر دی چې دوه کاله وړاندې د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی. ازادي راډیو ته وویل
منګه دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلی اسو ډېر په مشکلات سره قاچاقي لاره کې سوځلې د مرګونو سره منګه مخامخ شو. موږ ته تهدید کړی ده چې موږ مهاجر باسي، موږ ته نه برګې ورکوي نه پاسپورتونه ته څوک ورکوي، یو ذاتي ایران پاتې سي نه. اوس د ایران د چارواکو د سازمان ملل او د حقوق بشر او د افغانستان د زمامدارانو دغه خواهش لرو چې موږ ته یو لاره هواره کړي چې موږ دا مشکل نه خلاصو.
پیران کې یو بل افغان کډوال عبدالحد دادگر هم ورته کیسه لري.
اینجا کشور ایران هم که آمدن خصوصا
دلته په ایران کې زما په ګډون زموږ ډېر هیوادوال له زرګونو ستونزو سره مخ دي. موږ په آزاده توګه تګ راتګ نه شو کولای او کار ته نه شو تللی. په دې وروستیو کې ایران هم زموږ خلک له پولو بیرته ستنوي. د کار نشټوالی د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو نه پاملرنه زموږ له نورو ستونزو څخه دي چې هیڅ همکاري له کډوالو سره نه کیږي.
خو تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په ژنیوا کې د کډوالو د نړیوالې شورا په غونډه کې د خبرو پر مهال چې متنې د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی و ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو ستونزه خپل هیواد ته د دوی له ستنېدو پرته نه شي حل کېدی. هغې دا وکړه چې له دې سره سره ایران د افغان کډوالو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د ایران ترڅنګ په پاکستان کې هم یو زیات شمیر افغان کډوال د ایستلو د خطر په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي، او یو شمیر یې وایي چې سختې شپې ورځې تیروي. د دوی له ډلې یوه یاسمین ده چې دا کوي د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښود او اوس په پاکستان کې له لازمو اسانتیاو پرته په بد حالت کې ژوند کوي. نوموړې په پاکستان کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خیلی روزای سخت را سپری میکنیم با یک وضعیت روحی
موږ ډیر سخت ورځې تیروو. زه خپل ناروغ یم، ذهنی ستونزه مې درلوده. موږ د هیواد ته راغلی یو خو بهر ته په آزاده توګه تګ راتګ نشو کولای، د کور کرایه نشم ورکولای. حتی د شپې په یوه بجه دوی دروازه را ټک ټک کړه او ما ته یې وویل چې ته نور په دې کور کې د اوسېدو حق نه لرې. زه په دې ځورېدم چې څنګه له خپلو ماشومانو سره بهر په سړه هوا کې ژوند وکړم.
د یاسمین په څیر په پاکستان کې میشتو نورو افغان کډوالو هم مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي او ویلي دي چې تر ډیره د دغه هیواد د پولیسو لخوا ځورول کیږي. هغه خبره چې د کډوالو د چارو یو شمیر بنسټونو او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلې منیزې کاکړ لخوا هم تایید شوې ده. منیزه کاکړ څو ځل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه اخیستونکو د زندانی کېدو او هغوی سره د نامناسب چلند په اړه اندېښنه ښودلې او د هغوی د ستونزو د هواري غوښتنه یې کړې ده. د پاکستان د پولیسو او حکومت لخوا له افغان پناه غوښتونکو سره د چلند او د بې اسناده کډوالو د ایستلو په اړه نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په پرله پسې توګه اندېښنې ښودلې او له افغانانو سره یې د سم چلند غوښتنه کړې ده. د دې ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له پاکستانه یې غوښتي چې د هغوی د کوربتوب لپاره خپلو حیاتي مرستو ته دوام ورکړي. خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره پاکستان او ایران د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د دې جمهوري نظام یو پخوانی سرتېری هم د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د ګواښونو له ویرې ایران ته تللی و، خو په دې وروستیو کې په زور ایستل شوی او افغانستان ته استول شوی دی. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
پاسپورت مم ده سفارت افغانستان.
زما پاسپورت افغانستان په سفارت کې پاتې شو. ما یې قانوني پروسه تی کړې وه او څو ورځې وروسته ما ته راکبو، خو له بده مرغه زه یې راواړوله. ما اوس په افغانستان کې یم. زما پاسپورت هم په تهران کې پاتې شو. ما چې له چا سره کار کاوه د یوې میاشتې معاش مې هم پرې پاتې شو. زه خالي لاس راستون شوم. ډېر وخت په کور کې پاتې کیږم. بهر هم د خطر او اندېښنې احساس کوم.
هغه چې اوس مهال بیکاره دی وایي د ژمي سړې ورځې را نږدې شوي او د سختو اقتصادي ستونزو له امله له خپلو ماشومانو سره سختې شپې ورځې تیروي. د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان حکومت د 1.1 میلیون څخه د زیاتو افغانانو په ګډون د بې اسنادو کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه، چې لا هم د تورخم او سپین بولدک په ګډون د بېلابېلو لارو څخه د کډوالو د بیرته راستنېدو لړۍ روانه ده. تیمورشاه د هغو کډوالو له ډلې دی چې له پاکستان څخه په زور ایستل شوی او اوس په افغانستان کې ژوند کوي. وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دی او مرستې ته اړتیا لري.
اغلی دغه ډیر په مشکلاتو کې مو زندگی ده. نه کور لرو، نه مزکه لرو، نه شی لرو. بس ټول ماشومان مریضان دي. کور نه لرو، کرایه نه لرو. چې کور کرایه کورونه سي د بل چا په کور کې یو تاګه راکړې. ډیر په مشکلاتو کې مو زندگی ده.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوین عبدالمطلب حقانی څخه مو د راستنیدونکو کډوالو د شمیر او له هغوی سره د مرستې د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره بېلابېلې کمیټې جوړې کړې او ادعا کوي چې له نورو نړیوالو موسسو سره په ګډه له دغو راستنیدونکو سره مرسته کوي، خو یو شمېر راستنیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې ورسره شوې مرستې لږې وې او دوامداره هم نه دي. د څو لسیزو جګړو، بېوزلۍ، بېکارۍ او د ژوند د مناسبو اسانتیاو نشتوالی په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو د کډوالۍ له عمده لاملونو څخه دي چې ځینې اروپایي هیوادونو، امریکا، کاناډا او نورو پرمختللو هیوادونو ته تللي او ښه ژوند لري. خو په میلیونونو نور د ایران او پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ UNHCR د وروستي راپور له مخې په 2023 کال کې په 103 هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 8.2 میلیونو ته رسیدلی دی. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM راپور چې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې خپور شو ښیي چې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ډیری افغانان چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته کډوال شوي، امنیتي ګواښونه، بیکاري او اقتصادي ستونزې د خپلې کډوالۍ لامل بولي. د 2020 کال د دسمبر 13 نیټه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه، تر څو د کډوالو ارزښت او د پایښت وړ پرمختګ کې د دوی ارزښتناکه ونډې ته پاملرنه وکړي او د دوی بشري حقونو ته درناوی تضمین کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په تړاو په یوه پیغام کې ویلي چې دوی د کډوالۍ د خوندي مدیریت په بیړنۍ اړتیا ټینګار کوي چې په پیوستون، ملګرتیا او بشري حقونو ته درناوی پر بنسټ ولاړ وي. د دې ورځې لپاره د ملګرو ملتونو 2023 کال شعار نن اقدام وکړی دی.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې د ډرامې درنو مینوالو سلامونه مې ومنئ. پاکوالی یا نظافت یو داسې موضوع ده چې په ټولو انساني ټولنو کې هم پخوا او هم اوس مطرح ده. پاکوالی د هر ډول ککړتیا څخه د خلاصون معنی لري او د هر هغه څه څخه مخنیوی کوي چې د انسان بدن او روح ته زیان رسوي. د کور پاکوالی، د کار ځای او دفتر پاکوالی، د ښار او نورو ځایونو پاکوالی، د خوړو او اوبو پاکوالی، د خولې او غاښونو پاکوالی، د انسان د بدن پاکوالی، د جامو پاکوالی، دا ټول زموږ د بدن پر روغتیا کې مهمه ونډه لري. لکه څومره چې د وجود ظاهري پاکوالی مهم دی، همدومره د روح پاکوالی هم مهم دی چې باید هر انسان خپل ځان له درواغو، حرامو، ظلم، خیانت، غلا او نورو ناوړو کارونو څخه وساتي. نو راځئ چې د خپل روح او بدن پاکوالي ته متوجه اوسو.
چنار ګله،
لازمه تراکه، راځه راځه دی خواته.
نه مې د زړه زور شته او نه د پخو چمان لرم غونچه ګله. وروره
تو نه نمبریز دی چنار ګله، اسې اندېښنې کې شکر دی روغ او جوړی.
غونچه ګله
څه وایي؟
دلته چیرې تشناب شته چې یو ځل ورشم؟
هو ولې نشته، راځه راپورته شه چې زه دې ورولم، لاغه وروسته به کلینیک ته ورشو. راځه راځه.
یا الله ته خیر افکې، وای روح صورت نیمه پاچایی ده.
بلکل هم داسی ده، خو مونگا و تازو چه مریضان شو بیا دو روح صورت پا قدر پیگو، لاغه پراته پا کسا کم نیو.
دا چهر تا دای تشناف دا چمرا لرشو وای
دومره ورغتا کری دا قده زا ورزا زبا در دلتا و داریگم
سامه ده.
دا طور زمال لاز ولی می پونی مالاره که لگنده پوستی که سرخ کتکاو خدای خبر حالت پلار کې ناولی وبسکلی او قبل سي خوړلي چې سال شوه.
غونچا ګلا ولاړی
او ولی د برزر راوته.
نو ته څه وایې چې شپه مې پکې کړې وای؟
سوچ په پیسې لاخته وی هغه پکې بسترې اچي.
ملانډې ما واخا اس مې ناس کې تاو ده.
خانو تل ګوارو کچې زمې دازنن راولم چې لار شو کلینیک ته.
سما ده ورزه خدای چې غونچا ګل شته څنګه به مې کړی وای؟ وای بد دوست په بد ورځ کې سړی ته پکارېږي.
چنار ګله راځه چې ځو له خیره سره. الله راځه.
سمه ده، چیرته کښېنه؟
راځه دلته په دې چوکۍ باندې کښېنه. په صبر چې زه دې لاس ونیسم چې ونه لویږي. آفرین راکه لازم، آفرین. راځه دلته آرامه کښېنه.
خیر اوسې، بس صحیح شه، کور دې ودان.
ځان کلکه، خو صبر چې زور پورته شم چې حرکت وکړو له خیره سره. بسم الله.
قرار قرار ځان څه کوي لږ په قرار ځه
سمه ده په قرار ځه مه وارخطا کېږه چنار ګله پوه نه شوې چې ولې ناڅاپه مریض شوې
نه ولا هېڅ پوه نه شوم چې ولې مریض شوم داسې څه مې خوړلی م نه دي
خامخا دې څه شی خوړلي ځکه داسې مریض شوې خامې مه کوه دا چې ډاکټر دې وویني پوهېږي چې ولې مریض شوې
غبار به مې بیا غوږونه وخوري بیخي ډېرې خبرې کوي
چنار ګله سم خو روان یم پازاب خو به نه یي
او سم روانې خیر اوسې
اوهو داسې کوي دا
برکت کا درزا چې دننه ورزو
ها دا بوتل در واخله او زر به تراشه چې وینه دې ماخله
کور دې لغله ډاکشه یعنی ډېر مریضیم
نو نه به مریضې کې پاک یو نظافت ته پام نه کوي هر بلا چې لاسته درشي خوري ته دې دې سان ته وګوره څومره خیرنې
غبار صاحب څه کاریګر سړیم ټول ورځ مې له خاورو او خټو سره سرو کار دی
تراشه چې زیدی وینه واخلم بیا ورځه دی کالی ته دی ګوره چې کلینیک ته راتلی نو کالی خو به دې بدل کړی وای کنه
ما نه خپل ځان هېر و ته د کالیو غم کوي
هر وخت چې ډاکټر ته تللی اول د کالی او ځان خپاک او بیا ډاکټر ته ورځه
او بابا راشه وینه دې واخله
یاره ته خو هیڅ په خبره نه پیږي سم شه چې وینه دې واخلم
واخله واخله څومره دې چې په کار وی واخله
لاس تیر کړه
اخ شوبل دکړم څومره کلک زړه لري لږ احتیاط کوه غبار صاحب
پریږ د چې لږ ودر دیږي لږ ځلې مې درته ویلي چې نظافت ته پام کوه ته کله زما خبرې ته غوږ نیسې اوس دې خدای خبر چې څه خاورې ریخ خوړلې دي زه ورځه
سمه ده ورځم اوهو دا وساس په روز دلته څه کوي لکه چې مریض دی ته چې ورغه کوم استاده دلته څه کوي مریض اوهو والکه چنار ګلا جوړ په خیر والکه شفا دی ویل کچ مریض هو والا لگ نه جوړایم الله والکه چنار ګلا دا وله ته خو لکه ډیر مریض هو والا چاندا نه خنیم غونچا ګل را سره راغې خو نا چپا نه درک شو زه تشناب ته ورزم تر نه لار نشي والکه چنار ګلا هیڅ غم بنه کوي زدر سره يم
استاد فیروزا تلا نه تللې
چنار ګل ته پته مې تشناب ته تللې ده
چنار ګل ته مې معاینات ورکړي خدای دې د بیخشین کی بیا یې ناولې شان خوړلې زکه مریض شوې
هغه ده چنار ګل راغ چنار ګل هلا بوتل دې راکه چې غبار صاحب ته یو سم رازا رازا ته دلته آرام کینا
ګوره چنار ګل سوره دې بترکاری میوي او کلک خوړنه خوري او بلن خواړه اخره چې دی وجود وبدې کمی شوی دی پوښوي کنه
سمه ده غبار صاحب د معایناتو نتیجه کله معلومیږي
ما زیګرته
اوس نه کیږي
نه بابا یو علم خلق راته پته مدي
خه سمه ده نو ما زیګرته به یو څوک در ولېګم زور پسې راځم چنار ګله یار هیڅ غم بنه کوي کور دی ودان او سات فیروزه خدای دې عمر ډیر کا ته سره چنار ګله ته خو په مونږ ټولو حق لرې ټول عمر تز مونږ خدمت کوې خیر دی چې یوه ورځ مونږ هم ستا خدمت وکړو کور دې ودان اوسه ښه نو درځه چې زه او ته لاړ شو کلي ته سمه ده دا لاس زما ته راکړه چې چېرته ونه لوېږې ژوندی اوسې استاد فیروزه ښه ده چې ته مې را پیدا کړې غونچه ګله که چې ځان رانه پټ کړه څه کار به ورته پیدا شوی راځه راځه زه درسره یم راځه سمه ده یاره استاد فیروزه که ته نه وای زه به اوس مړ وم
نه یاره دومره زر نه مړ کیږي راځه لږ لاره پاتې ده راځه
زه خیر دی دا دې په ما قرض وي نن را سره ډېر ستړی شوې زه به دې یوه ورځ همداسې له زړه نه خدمت وکړم
چنار ګله تا تل زموږ خدمت کړی دی اوس ستا حق دی چې موږ دې خدمت وکړو
کور دې ودان اوسه استاد فیروزه زه خود ټول کلی خدمتگار یم.
هم داسې ده چنار ګله، ته دې ژوندی اوسې، ته خود ټول کلی لاس او پښې یې.
کور دې ودان، استاد فیروزه دغه دوکانه به لږې اوبه را واخلو، ډېر تږی شوی یم.
سمه ده، ولې نه،
کور دې ودان استاده.
ته راځه دلته په دې تیږه باندې کښېنه، زه به د دوکانه درته اوبه راوړم. آفرین،
صبر کښېناستم. ما ته یو بوتل اوبه او ځان ته ښه لوکس انرژي واخله، پیسې زه درکوم.
سمه ده، دستي درته راوړم. او ډېرې ډبلې ډبلې خرچې به را باندې نه کوې وا لکه چنارګله؟
دا خرچې تا باندې کمې دي استاده، باید دې تا باندې سمې خرچې وکړم. ته خو د ملګرتیا سړی یې.
یاره خو منم دې چنارګله، وا لکه یو بوتل اوبه راکړه.
شاباسې، اوبه ما ته راکړه. کور دې ودان اوسه دکانداره.
لوی شه بچیا، دا دې پیسې دې واخله، او دا هم دا ستا بخششي.
پیسې زه ورکوم استاده، دا څه کوې؟
نه نه، ته ولې پیسې ورکوې؟ ما سره شته.
خدای دې لا ډېرې درکړي استاد فیروزه.
چنار ګله، دمه دې جوړه شوه؟ ما ته خو د پخوا څه نه څه ښه ښکارې وا لکه.
هو، دمه مې جوړه شوه. ښه یم، دومره بد نه یمه. هغې پیشکاري سره ډېر ښه شوم.
وایمه خدای دې ښه لره، چې نوره دوا درکړي لا به ښه شي.
خدای لوی دی،
خو لږ احتیاط کوه. تا ته چې هر څه په لاس درشي خورې، خوړو او اوبو ته دې ډېر پام کوه.
زه کاریګر سړی یم. هو، هر شی چې په لاس راغلل خورم یې.
خو داسې مه کوه نو، اسهال ډېر خطرناک مرض دی، سړی بیخي د پښو غورځوي.
رښتیا خو وایې استاده، دا بلا وهلی مرض خو سړی ډېر ژوبلوي.
ډاکټر هم وویل چې اسهال د وجود اوبه چي او مریض د پښو غورځوي، حتی وژنې یې.
استاد فیروزه، که ستا اجازه وي زه به یو ځل تشناب ته لاړ شم، بیا به حرکت وکړو له خیره.
ځه ورشه، چې کلي ته لاړ شو بیا ناوخته نه شي.
سمه ده، ته همدلته کښېنه، زه دستي بیرته راځم.
کله چې د تشناب نه راووتلې، لاسونه به دې په صابون او پاکو اوبو ښه ووینځې.
سمه ده ډاکټر صاحب.
وی لکه چې پلوشې خپله کډه راوړه. د موټر غږ شو، زه ښه کار وشو. اوس به نو تر نیمه شپې په کلینیک کې کار کوو. یو ځای به ځو او یو ځای به بیرته کور ته راځو. ته صبر چې ورشم چې مرسته ورسره وکم.
سلام فرزانې، دا دې موږ راغلو په خیر.
ستړي مشې پلوشې، راځه راځه په خیر راشي. زیبا جان دې څه کړه؟
هغه ستاسو له ماشومانو سره په لوبو بوخته شوه.
اوس به نه د زیبا جانې ښه سات تیر شي، زموږ د کور ماشومان ښه سات تیره دي.
رښتیا وایي فرزانې. ښه نو، زه به دا کالي منظم کړم.
سمه ده، زه کاریګر خوشته چې کالي راښکته کړي. زه او ته به کوټې فرش کړو.
نه نه، ته ځان مه ستړی کوه، زه کولی شم.
راځه نو، زه او ته به څه تغلي ناست یو. راځه کاریګر به راوړي او زه او ته به کوټې کې ځای پر ځای کوو. هله نو، څه ته ګورې؟ راځه.
سمه ده، زه وایم چې ستړی به شي، ځان مه پازابوه.
نه ستړی کېږم، بني ادم په کار ښه ښکاري. راځه هم به کار وکړو او هم به مو سات تیر شي.
ژوندی اوسې فرزانې خورې.
وای، دوی خو له کالي نه دي راښکته کړي. زه او ته به صبر وکړو چې کالي له موټره راښکته کړي، بیا به زه او ته په کوټه کې ځای پر ځای کړو.
سمه ده،
راځه چې انګړ کې کښېنو او چای وڅښو. تر هغې به کالي له موټر نه راښکته کړي. تیار مې چای دم کړی دی، خیل داره.
سمه ده، نو صبر وکړه چې زه موټروان ته ووایم چې کالي په کوټه کې کېدي. ای وروره، دا کالی کوټې ته ویسئ.
سمه ده، هو زما ستا کار به اسانه شي.
زه ښه شو چې کډه مې دلته راوړه. تر دې وروسته به یو ځای مینه خانې ته ځو راځو، که تر هر وخته پورې پاتې شو پروا نه کوي.
بالکل همداسې ده، زه او ته به راحته یو. یو ځای به مینه خانې ته ځو او یو ځای به بیرته راځو. نه وخته راتګ ته به من اندېښنه نه وي، هر څه مو په خپل لاس کې دي. هو رښتیا، همت خان سره دې څه وکړل؟
همت خان نادرکه دی، خو اول مې ورته پرېښود.
همت خان به یوه ورځ د ملک اصغر په ملګرتیا ډېر سخت پښیمانه شي. اوس خو یې ورته له غره نه غوښه او له سیند نه خوروا جوړه کړې ده، ځکه خوشحاله دی، خوند به ورکړي.
ما پرې خپله غاړه خلاصه کړه، نور یې خپله خوښه چې هر څه کوي.
خو ته کوښښ وکړه چې جنګ او جنجال ورسره ونه کړې. که خبرې درسره کولې نو په نرمه یې پوکا. جنگ دې ورک شي، رنګ دې ورک شي.
اوس څومره چې زه خبره، همت خان او ملک اصغر خان یو بل ته غلي دي، یو بل ته صادقه نه دي. هر یو کوخه کوي چې بل دوکا کې وای کوک برتن منزل نه رسیږي. دوی دی ملګرتیا ډیر وخت دوام نه کوي ځکه چې دواړه پزر کې یو بل تغلی دي.
بس نو خدای دې دواړه ته هدایت وکړي. زه ښه شو چې ته په خیر سره دلته راغلې. غوږونه به دې په آرام وي.
توکل په خدای چې څه کیږي.
چای دې واخله پلوشي. زه نور اندېښنه مه کوه، هر څه به خدای پاک سم کړي.
خوش خدایا لاسونه مې بند په بند درد کوي. وی وی شیر زمانه زویا زه به مړه یم خو ته به خبر نه یې.
نه دې په خیر خلاصه هو ښځې، ته خو روغه جوړه یې، ولې مې ډاروې؟
رښتیا وایم اوس سړی یم، له درد لیونی کېږم نوره.
خدای به خیر کړي، دومره مه ځورېږه چې حال دې نور هم خرابېږي.
آفرین شاو په تا شه ملکه، ته دې خپلې ښځې ته هغسې چاپلوسي کوې. ما دې خپله ښځه او لور پرېښودله.
د شرزمان مورې وګوره، احمد خان هم درته خفه شو. دی خو ډېر مهربانه انسان دی، خو خدای دې له ښځې وسطه لولولولو ډېره اوږده ژبه لري.
او سړیه ولې داسې خبرې کوې؟ ولې له پلوشې نه زړه توروې؟ ستا خو رانه زړګی تور دی، اوس احمد خان هم لمسوې.
خدای دې نه کې وښځې، له تا مې ولې زړګی تور دی؟ شامه د زړګي کور ودان دی، کور ځان خبر کا. کله کله چې پکارېږم غلی ډېرې مینې.
غلیشه
احمد خانه، ای داسې وخت کې به ناروغ ته د مینې محبت خواږې او د ډاډ خبرې وکړې چې در ښه شي پوه شي او که نه.
دا څه پس پسه کې کوي احمد خانه زوی؟ پلوشې سره زد مه کوه، هغه ډیره ښه او هوښیاره ښځه ده.
وښځه یې ته دې ولې زړه خورې؟ احمد خان خپله ښه پوهېږي چې څه وکړي.
ښه وایا جانۍ، خو ښځه هم باید خپل ځان وپېژني، ښځې خپل ځای او د مېړه خپل.
وای دا د جانۍ نوم څومره راباندې ښه ولګېده، په خولې دې برکت شه زویه. چې ملک مې په خیر سره د خدای کور ته بوزي او په رښتیا سره جانۍ شم. دی خو ډېر سخت سړی دی زویه.
څنګه
خدای کنه ډیر میادیږي.
سمه ده سمه ده، و درچه د موبایل را واخلم. شیر زمان نمبر پیدا میکو. داده اوس به زنگ ورشی له خیر سره. داده ورغه زنگ.
هلو سلام علیکم پلار جانا.
وعلیکم سلام، خیرونه شیر زمان خانه زویا؟ څنګه؟
شکر دی پلار جانا، ته څنګه؟ مور می خدا
دی، خدای فضل دی ښه یو. ته څنګه؟ صحت خود ان شاء الله چې ښه دی.
خیم خیم پلار جانا، زیختیا د فرزانی پختنې ته ورغلی یې کنه؟
لږ مخکې مې د مور ته وویلې چې یو ځل به د فرزانی لیدو ته ورشو، خو لا نه یو ورغلی زویا.
وګوره کنه پلار جانا، هغه ډېره خدمتګار نجلۍ ده، په ټولو یې حق دی، باید وخت ته ورغلی وای.
ته دا تلیفون راکړه چې زه ورسره غږېږم.
دا څه بلا شیشه که ښځه یې؟ هسې له لاس نه رانه موبایل واخیسته لکه چې یوازې ستا زوی یا.
شیر زمانه زویا اورې؟
سلام مور جانې، هو غږ دې اورم. څنګه یې؟ غږ دې ولې داسې خراب دی؟ ښه خو به یې؟
وی غږ نه دی جار شم زویا، څومره دی غږ را باندې ښه ولګېده. روغه جوړه یې مزویا، اندېښنه مه کوه.
شکر دی چې ښه یې مور جانې. ورښتیا د فرزانې په لاس مې تاته یو څه سوغات در ولېږه. تاسو خو لا نه یاستې ورغلي؟
نه نه یم ورغلې، نه یم وزګاره شوې زویا، خو خامخا به ورځو. او هو رښتیا زویا، دا فرزانه دې ډېره په خوله کې ناسته ده، هسې نه چې خوښه شوې دې وي.
نه نه مورې، داسې کومه خبره نشته، هسې مې یاده کړه.
څه وکړمه زویا، له ما سره خو ستا غم دی چې په خیر سره دې کور ودان شي، د ښځې او د بچو خاوند شي.
ښه نو کله مو چې وخت پیدا کړه یو ځل ورشي، بده خو نه ده.
سمه ده زویا، خامخا ورځو.
ښه نو مورې، خدای مو روغه او جوړه لاره. زله کار لارم وړم چې دین اروخ پختنی ته ورشم نور مو په لاس پاره
خدای دې په خیر سره جوړ کی زویا الله دې ملشه په خپل ځان ډیر پام کوا زویا
سمه د مور جانې په مخه دې خشه
څه یو یاله
لکه چې فرزانه په مړه وشتلې فرزانه خو خشوې ده
فرزانه دا زموږ فرزانه یادوي
هو هو دا د خوشحال خیلو د کلی فرزانه یادوم
هو رښتیا احمد خان هغه ښه پېژني ځکه چې کار یې ورسره کړی دی که نه احمد خانه
هو ملک صاحب ډاکټره فرزانه رښتیا هم یوه پاکلمنې او رښتینې نجلۍ ده موږ سره خو ډېر ښه کړي دي خدای دې خیر ورکړي
والله زما دی هم ورته پام کو دا خوشی غصه دی بزایه دی حتی لکه چه ده ده کار انجام معلوم نو
گوره کنه ملک سر ما خوستا پو وینا خپل کور اولور خوشی کرل خوز ملامت هم زشون
ملامت خویه زنو خبر چه تو هیچ خپل کور تا نزه
حسی خو ممنه ده پریخی ملک سر چهر چه زده و غالیا دیو کی ناموس میده خزه میده
که نه تر زنه از ده ناموس شوه آقا وقتی چه پریخو ده او ترداره ناموس ده نوه بیا اوس خو هم داسې بد ځای ته نه ده تللي د فرزانې دوی کره تللې ده دا د عزت لپاره یې دا کار کړی دی که نه د خپل پلار کره هم تللی شوه ګورې که خپل پلار خبر کړی وای ستا چاره به یې هم کوله
ګوره ملک صاحب په مغزو مې اور بل دی زړه مې غواړي چې همدا اوس ورپسې ورشم
له ځان نه ماشوم مه جوړوه ته چې ځوانه ښځه او وړه لور په کور کې یوازې پرېږدې نو دا به دې حال وي
څه ووایم ملک صاحب ستا خبره هم په ځای ده که رښتیا درته ووایم ما هم غلطی کړې ده
آفرین همداسې زر ځان خبره پوهوه
خیر ویسې ملک صاحب تا خو تل ما ته سمه لار راښودلې ده که ته نه وای ما خو به لا نورې کارنامې کړې وای
اوس یې پرېږده چې عمل ته واوسېږي هر وخت چې د زړه و ورشه او له فرزانې څخه د دې کې ګڼې مننه وکړه
ملک صاحب رښتیا وای یو ځل به ورشم ګوندې د لاسه شي
هر څه به سم شي اندېښنه مه کوه ورته خپلوشه هوښیاره ښځه ده تا غوندې کم عقله نه ده پوه شوې
خیر ویسې ملک صاحب ښه زه به اوس نو یو ځل په دېقانان وګرځم خپله دبدبه به ورښیم
ورشه ورشه خو پام کوه ای چې بې ځایه پټکې او غوسې ونه کړې خپله دبدبه دې هم وساته
ها کاش چې اوسوک پیدا شي چې د ملک صاحب د دېقانانو کور ته مې ورسي د ستړیا به هم خلاص شم خیر د ملک صاحب اصغر خان واکدار یم څه وړوکی سړی خو نه یم هغه م وسله ګنډه ګرځو
سودا واخلی سودا په خوښه په رضا کبیګو په وړیو د چرګو په هګیو په ماتو ګډو لوکو په نغدو پیسو ګیو اره سودا واخلی راځی
اوهو تا خو غونچه ګل اکا دی کړه خدای دې راواله بیخی په سم وخت کې راغلی
چې دا احمد خان ولې په منځ لاره کې ولاړ دی صبر چې ورشم او لږه سودا پې خرڅه کړم اخرې د ملک بادیګار ته څه غریب خو نه دی که نه
غونچه ګل اکا ستړی مشې دې سندره خو دې ما ته دومره خوند راکړه زړه مې وایي چې ټوله سودا درنه واخلم
خیر اوسې اوس خو به یې خود اخلې زه خو هغه پخوانی غریب بنجاره نه یم اوس خو نو دا د غنچه ګل مغازه ده دې مغازه کې هر څه پیدا کیږي
رښتیا وایې غنچه ګل اکا وایم د مور شیدې ریشه
څنګه د لارې په منځ کې ولاړې خیریت خو به وي
یاره که رښتیا درته ووایم ته مې چې ولیدې نو ودرېدم للا ما د ملک صاحب د دېقانانو پوښتنه مې کوله لږ ستړی وم ما وې که ته مې ورسې نو دعا به درته وکړم ته راځه چه لگه ورکاره کم چه لگه وده شی دوم رستر ایم غنچه گولا چه دا تومانچه هم را باندی درانه دا
دست سر خود تومانچه هم شتا سپسات خود پکشتا چه ما تا کمگم جول نکی اوز دا تومانچه با ملک سی ورکلی وینو
غنچه گولا دا دزان سر تا چه بنگیگی او چه وی
اصل زان سر بیساب کهو زنو مخیزم ها چه خلق می دا سودا پتا مدی
صبر صبر لگ وار وکا اول با ما د ملک صاحب دی قانانو کور ته ورسه او بیا چې چیرته زی زا لکه چې هیر د شول
دا سوه همت خانه زه خو سدلن زره نه چلوم زه خپل دکانداری کوم چې سودا خرڅکم
اول ما ورسه بیا بیرته راشه کنه زه خو دې څه بندې کوم نه هلته
دا څه په جنجال واوختم اوس به دې مصیبت خان سره څه کوم
زبا دغلتا پدی چوکی کین زنو لخیر سر حرکت وکا چنا وخت نشی. اوس بنو دی احمد خان بدماشی وګوره تام دلتا ودرے گا
ڈیرے باٹ ہے مولا احمد خانہ تمرا ترزن ہم نہیں ولا کے اس وش کا ولے
اوس پہ وګوره دی تمانچی پزوری کو تلک سب روکا تمانچہ میں لگا کارا واچوں الگ سے دے خان تم خپل تب تب ورو خے نور سما او د ملک تابی ہوسی
خخ خدا کا سی وایا چت ملک سب تو کو تک لفارا ساتھ لئی اس نا کا پکوان ہے تو چر کو کل نہیں اس کو تک مار یہ کو تک مار
خلا دے سما خوزا وکا نن خود دا خبر وکڑلا یا می در نه داسې واورېدل چې غره دې کوم پوه شوې؟
وایم ورشه چې زه دا ستا بدماشي وګورم.
خیر دا دی ورغلم اوس نه ګوره.
هو نو ستا خو په غریبو خلکو زور رسېدلی دی.
همت خانه ځان لږ تریخ ونیسه. رښتیا چې د دې دهقانانو به څو بچیانې؟ خدای مې دې نه غلطي درې زخمن خو یې زلمیانو چې نور به څومره یې. د ملک صاحب دهقانه د باندې راوزا او دې قانه تا ته وایم زرجا
لکه ماشوم چغې مه وهه همت خانه دروازه وټکوه چې راوزي
دې چې له غږه مې وډار شي او پوه شي چې همت خان راغلی
بله پوهېږې نو
او دې قانه و د پیاز او کچالو چوکیداره کونې
زرشا والکه چې زه ډېر وخت نه لرم
او بابا ته څه وزیر یا رئیس چې وخت نه لري
خدای دې پوکه موږ خو دې نشو پوهولی
تاسو لکه چې په سمه نه پوهېږئ ها صبر زه مو چاره کوم
درغلو ودرېږه څه ورخطا یې څوک یې
ودېقانه راوزه که نه نو کور ته درپسې درځم
درځو درځو صبر
هو هو همته مصیبته دا خو له زامنو سره درپسې راووت اوس به څه کوې
ته صبر ما دا تومانچه ووینې خپله به وډار شي
تو مانچا دل لره کا والا کا اسی نیچی سوک جو بل کی پی
نا نا بیغم اوسا اسی داروم ولا مینا
اے بس ورزا پی زبا دی نندارا اوکم چی سور زڑا واری
بس کوا کوا تا دی خپل سال کوا
آغا دی سالور کزان پسی راو بات اوز با دی حمد خان دو خلی خوان ور برابر کی
اے دا تاسی چیر تا ورک شیوی هستی ها سمرا کا گونه می در پسی وکرل
والا کہ مت خانا لگ نرم شا اچھا اوز با دی پوہولو والی اوڈی کی تر بات کی
اوہو دا غیو سر خو بیل چپ پلاس کے دا رازا چھ لگ نرم شم کنا کار را خراب نکی اوہو نو سلامونا تازو چیر تے ہستی وزو ما مل کرو زما خو مو پڑھیرو چوخو چوخو ستون راوچ کر
محترمو اوریدن کو هیله ده چې ډراما مو اورېدلې وي همت خان بد ګرځېده ځکه خو بد وپرځېده د دنیا له سترو نعمتونو بې برخې دی پشته کور کې بې کوره او پشته کورنۍ کې بې له کورنۍ نه ژوند کوي وایي چې بد ګرځې بد به پرځې تر بیا مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لالای مکوا منا مې راکه زلالې شمر د خوره ولا کې را نه واخلي
پوڅه خبره مو شور دی وونړو
چنارګل کاکا ته د ملالې ته وګوره منې را نه اخستې ده نه راکې
ملالې ولې دې له شمس نه منې اخستې ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وی کله نه ولې وبس کې کله نه ولو ځایونو کې لوبي کوي اوس زده مردار منې خوري ته دې منې ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولې ده شمسا ملالې خوایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسې منې خوري یوازې زه خو نیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نشي
ټول به ناروغ شي.
دا خو آسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډراما دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملاله یې. که د هیلو وړانګ ډراما واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ. د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړم چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.